رگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو سلام، سار مو په خیر. وخت په واشنگتن کې د شپې 8:30 بجې او په کابل کې د سهار 15 بجې دی. دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبرونه پیل شوې. نن شنبه ده، د 1491 هجری لمریز کال د وږي سنبلې درېمه ده چې د 2013 کال د اګست میاشتې له 15 نیټې سره سمون لري. د روانې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د لوګر ولایت ځوانان د کاري فرصتونو غوښتنه کوي او ډاکټران وایي چې د ایدز ناروغۍ په له منځه وړلو کې باید هیوادونه او ټولنې خپلې هڅې زیاتې کړي. خو اول د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه تازه خبرونه د خلیل خان نه اورو.
السلام علیکم. د پاکستان د بارنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي کله امریکا سره اړیکې پراخول غواړو نو په افغانستان کې به د امریکا اړتیاوې په نظر کې نیسو. د پاکستان د بارنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشی د جمعې پورس په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته داسې وویل،
افغانستان میں آپ جانتے ہیں کہ ان کی موجودگی بھی ہے اور بے پناہ انویسٹمنٹ بھی ہے.
تاسو پر خبر یاست چې امریکا په افغانستان کې حضور لري او ډیره زیاته پانګونه لري، نو که موږ د امریکا سره خپلې اړیکې پر خبر غواړو موږ باید د افغانستان پر اهمیت او د امریکا پر اړتیاو باندې وپوهیږو او هغوی باید زموږ پر اړتیاو پوه کړل سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تایید کړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو به د 2013 کال د سپتمبر په 15مه اسلام آباد ته ورسي او د دواړو هیوادونو د دواړو خیزو اړیکو پاکلبه خبري وکړي. د غزنی په شار کې امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلاشۍ او تصفیې عملیات بیا پیل شوي دي. په غزنی کې چارواکي وایي چې د اختر په درو ورځو کې د عملیات درېدلي ول. د غزنی د والی ویان عارف نوري پر نجمې پورز ازادي راوړي ته وویل چې د غزنی د مرکز ټولې سیمې به په نوبت کور پر کور او کوڅه په کوڅه تلاشي سي. نوري وویل وسلوالو طالبانو پرون د شار په څنډو کې حمله کړې، خو هدف ته د نوري پر وینا غالبا د غزنی شار په شاوخوا کې د پروتو کورونه نیولی ول ونه رسیدل. وسلوالو طالبانو د اسد په 19مه د غزنی پر شار ډلې ز حمله کړې وه. په دې خونړۍ حمله کې سلګونو کسان ووژل شول. د روسیې د ماسکو د سولې په کانفرنس کې د امریکا او د متحده ایالاتو په نه ګډون افسوس کړی دی. دا غونډه د همدې کال د سپتمبر د میاشتې په 14مه نیټه جوړیږي. د امریکا متحده ایالاتو د چهارشنبې په ورځ د ماسکو په غونډه کې د روسیې بلنه رد کړې او ادعا وکړه چې د ماسکو غونډه چې د روسیې مشري کوي په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو سره مرسته نه کوي. په کابل کې د روسیې سفارت په یو اعلامیه کې ټینګار کړی چې متحده ایالاتو په دې کانفرنس کې ګډون کول په دې خاطر رد کړی دی چې ګواکې دا غونډه د افغانانو له لوري تنظیم شوې نه ده. ټاکل شوی وه چې د ماسکو په قربتو په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت، د امریکا متحده ایالاتو، د افغانستان د ګاونډیانو او طالبانو استازو ګډون کړی وای. د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې هم خلکو پرون د لوی اختر په درېمه ورځ د پوز لخوا د درو تنو د نیول کېدو پر ضد احتجاج کاوه چې هلته ور باندې ډزې سوي او دوی ته یې مرګ ژوبل اړولی ده. تر پیښې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې احتجاج کوونکي داسې وایي،
د دغه واقعي پر زور مزمت کی میش په دغه پاکستان پر ریاست په ادارې لغنت وی لغنت ته وی پر دکیم دشت گردی دکیم طلب گردی دکیم دی دی شیری کری دو اشبه طلب نوی
دشت گردی ری حسکی چی
ځای حکومتي چارواکي وایي پیښه د میرانشاه ته څیرمه په همزونی سیمه کې سوي، خو وایي نه پوهیږي په احتجاج کوونکو ډزې چا کړي دي. خو احتجاج کوونکو تور پورې کوي چې ډزې ورباندې هلته پاکستاني پوځیانو کړي دي. د ډیوای رادیو خبریال وایي چې په ډزو کې یو تن وژل شوی او یولس تنه ټپیان سوي دي چې سمدستي د میرانشاه حکومتي روغتون ته وړل سوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د نوي منتخب سوي پارلمان غړي محسن داوړ مظاهره کوونکو ته په خپل وینا کې ویل چې سوله ییز احتجاج تر ټولو غوره لار ده چې یو قوت زور نه لري. په ټولنیزو رسنیو کې د ټپیانو عکسونه خپاره شوي دي چې اکثره کم عمره هلکان او ځوانان دي. د امریکا متحده فلسطینیانو ته د 200 میلیون ډالرو څخه زیاتې د مرستې پیسې بندې کړې دي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پورس په یو بیان کې کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي د دې مرستې په اړه نور تفصیل ورنکړ، خو رایټرز خبري ایجنس لیکي چې په اصل کې دغه پیسې د غربي تړانګي او د غزې د پاره ګمرل شوې. دغه چارواکي ویلي چې دغه پیسې به اوس په نورو ځایونو کې چې په هغو پروژو ولګول سي چې لومړیتوب لري. دغه اعلان په داسې وخت کې سوی چې د فلسطین مشرانو سپینه ماڼۍ له هغه وروسته په غوسه کړي چې د سولې د خبرو په سره یې پریکړه یا بایکاټ کړي، او دا پریکړه له هغه وروسته وکړه چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې کله د امریکا د لسیزو پالیسي بدله کړه او د امریکا سفارت یې بیت المقدس ته انتقال کړ او د اسرایلو د پلازمینې په توګه دغه بیت المقدس ومنه. د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ د اروپایي اتحادیې په هغې پریکړې انتقاد کړی چې ایران ته د 20 میلیون ډالرو څخه زیاتې پیسې د مرستې په توګه ورکوي، او ویلي چې دا په یو غلط وخت کې یو غلط پیغام استوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روانې خبرونې لومړی مطلب. د لوګر ولایت تعلیم یافته ځوانان له دولت نه د کاري فرصتونو غوښتنه لري. یو شمیر ځوانان وایي چې د بې وزګارۍ له کبله ځینې ځوانان د وسلوالو طالبانو لیکو ته ورځي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریال ابراهیم رحیمی په راپور کې واورئ.
که څه هم په وروستیو کلونو کې په دولتي ادارو کې رضوانانو د جذب پروسه ګړندۍ شوې، خو د لوګر یو شمیر ځوانان وایي چې په دې ولایت کې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره چندان کار نه دی شوی. د دې ولایت اوسیدونکی محمد عارف چې د ننګرهار له پوهنتونه سه کال فارغ شوی، آشنا راډیو ته وویل چې د ډیرو دولتي ادارو بستونو ته یې درخواستونه ورکړي، خو تر اوسه کومه دنده نه ده ورکړل شوې.
کدام هرمان دی، کدام آرزوی که از ما از خودم بود، پدر و مادرم بالای ما داشتن که در آینده برسیم، شرایط فعلی که میبینیم ناممکن است که به آرزوی خود برسانیم. خدا دولت یک فضایی را بسازد که تمام جوانایی که بیکار است، جوانایی که تحصیل کرده است و جوانایی که علاقه داره که تحصیل کنه در آینده.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر هر کال د لوګر سلګونه ځوانان هم د هیواد له مختلفو پوهنتونونو فارغیږي، خو د لازمو کاري فرصتونو نشتون او د واسطې نه درلودلو له کبله زیاتره بې دندو ګرځي. د دې ولایت یو بل ځوان سید رحیم له دولت نه غوښتنه لري چې ځوانانو ته د کاري فرصتونو د برابرولو تر څنګ په دولتي ادارو کې د واسطې ستونزه هم له منځه یوسي.
د ټو ځوانان د هیله امید لري چې په دې دولت کې کار وکړي، وطن ته خدمت وکړي، بستونه سیلانیږي، هغه کې شفاف پروسه هغه سي پولیسي او اهلي کار ته وسپارل.
په ټولیز ډول د ځوانانو اندېښنه دا ده چې ګڼ شمېر هغه ځوانان چې له لوړو زده کړو فارغ شوي د بیروزګارۍ له کبله له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي. د لوګر ولایت یو مدني فعال اصیل خان احمدزی وایي چې دا وضعیت هم د خلکو پر ورځني ژوند منفي تاثیر لري او هم د دولتي حاکمیت په مخ کې خنډونه رامنځته کوي.
متاسفانه په دولتي ادارو کې هماغه پخواني مامورین، هماغه پخواني سپینګین، هماغه ټیپیک مامورین لیدل کیږي چې دا د افغانستان د حکومت او د سیمیزې حکومتولۍ لپاره یو منفي ځانګړنه او خاصیت ده چې باید دغه مامورین لرې کړای شي او په ځای ځوانان پر انرژي ماستران او لیسانس پیاوړي ځوانان استخدام شي.
په ورته وخت کې د لوګر ولی محمد انور خان اسحاقزی د ځوانانو د بیکارۍ ستونزه ومنله. هغه وایي چې په دولتي ادارو کې د واسطې د له منځه وړلو تر څنګ به د کاري فرصتونو لپاره له ټولو شته امکاناتو کار واخلي.
تنها دولت هیڅ نشي کولی. ډېر پر ځای سوال باندې وکړه چې زموږ سرمایداران کوشش وکړي چې خپله سرمایه ګذاري په داخل د مملکت کې وکړي، فابریکې راوړي، نور که زموږ ځوانانو ته خصوصا روشن فکر ته بکړه ته دا زمینه مساعدېږي چې خپل وطن ته خدمت وکړي.
د څېړونکو په نظر بیروزګاری نه یوازې ځوانان د حکومت د وسلوالو مخالفینو لیکو ته ورکاږي، بلکې بهرنیو هیوادونو ته د ځوانو استعدادونو د تېښتې لامل هم ګرځېدلی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفحه 1296 اف ام 3.15.
د سولې د ولسی حرکت غړي اوس بغلان ولایت ته رسیدلې دي. د دې حرکت د غړو هدف چې د افغانستان په مختلفو برخو کې د سولې د غږ اوچتول دي. د می په 12 نیټه له هلمند ولایت څخه پلی مزل پیل کړ. دوی د اګست په 12 د افغانستان شمالي ولایتونو ته روان شوي دي. د سولې د ولسی حرکت ویاند ویل دوی څخه د افغانستان په شمال کې خورا تود هرکلی شوی دی. وطندو صاحب تاسو ته خراغلاس وایم. لومړی پوښتنه به دا راواخلم چې تاسو اوس چیرې رسیدلی یاست؟ د خپلو هڅو په لړ کې ستاسو سرحد اوس کوم ځای ته رسیدلی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او درنو اوریدونکو ته د اخترم برکات سلام وړاندې کوم. د سوري ولسي حرکت غړو د اګست میاشت پر لسمه نېټه له کابل څخه د بلخ پر لور باندې پلی حرکت پیل کړی دی. شمېر مو 50 تنه ته رسیږي. 50 کسان هغه دي چې له کابل تر بلخ پر پښېلو ته روان دي. اوس موږ د بغلان د خنجان ولسوالۍ په مرکز کې یو. تېره شپه رسېدلی یو. نن همدلته پاتې شو. نن ماښام د همدې ولسوالۍ له اوسېدونکو سره یوه لویه غونډه درلوده. شپه مو همدلته ده. اوس هم میده میده غونډې شروع دي. اوسېدونکي راځي زموږ سره ګوري، ملاتړ کوي او د سولې او د اوربان په اړه سره غږېږو. سبا له خیره وختي تصمیم نیسو. له همدې ځای څخه د بغلان دویم ولسوالۍ ته چې دوشي ده په لاره کې ده، د هغې په حرکت کوو او هلته هم ولسونو چمتووالی نیولی دی. له هغوی سره پاتې کېږو، بیا تصمیم نیسو وروسته د پلي خمرې په خوا باندې حرکت.
وطندو صاحب، غواړم داسې پلان ټوکې کې راته ووایاست. د کابله چې تاسو حرکت کړی دی تر بغلان چې تاسو رسیدلی یاست، څو غونډې مو کړي دي؟ هغه عمده غونډې مو، لویې غونډې مو، زه پوهېږم چې تاسو به ډېرو کسانو سره لیدلی وي، او په مجموع کې د خلکو غبرګون، د خلکو ښه راغلاست یا د خلکو رویه تاسو سره څه ډول وه چې دغه ټول مزل مو ترسره کړ؟
له کابل چې مو حرکت کړی دی، د کابل په ټولو ولسوالیو کې مو لویې غونډې ترسره کړي دي. په شکردره کې، په میربچه کوټ کې، په کلکان کې، په قرباغ کې، بیا د پروان په جبل سراج کې مو غونډه کړې ده. بیا مو د پروان په سالنګ کې غونډې کړې دي. په سالنګ ولسوالۍ کې لږ خاصه تر دې ده تر شاغلي تر دا اوس چیرې یو. په خنجان ولسوالۍ کې په لاره کې د خلکو شراغلاس ډېر شو، بېخي توقع لوړ و. څنګه شراغلاس چې زموږ په غزني کې، په زابل کې، په کندهار کې سوی دي، دلته تر هغه زیات سوی دي. دلته ولسونه که څه هم سوله ییز ژوند لري، ژوند یې ښه دی، امنیت لري، خو بیا هم زموږ په دردونو باندې دوی هم کړېږي. دوی هم د کندهار، د زابل، د هلمند او د هیواد په ګوټ ګوټ کې چې جګړې دي، هغوی به دردمن دي. دوی هم زموږ ملاتړ اعلان کړی دی، زموږ ملاتړ کوي او دوی هم ځان دردمن ګڼي. ځکه چې کله چې د انسان ګوته خوش شي، ټول بدن د هغې ګوتې د خوش احساس کوي، حس کوي. ښه دي، ولسونه راویښ شوي دي، ولسونه د راویښېدو په حال کې دي. نور افغانان یو موټی کېږي. ځینو کسانو چې حتی کول هغوی پر ډلو ټپلو وویشي، پر مذهبونو، پر ژبو، پر قومونه وویشي، هغه خوبونه یې اوبو یوړله. افغانان یو موټی دي او دوی نه غواړي چې څوک یې پر ټوټو باندې وویشي. او ټول افغانان دا ځلې په یوه غږ جګړې ته نه وایي او د سولې طرفداري کوي.
وطندو صاحب، په ټولنیزو رسنیو کې داسې تصویرونه هم خپره شول چې د یو شمېر ملګرو صحیح وضعیت کنه، په ځانګړې توګه د دوی هغه پښې ژوبلې شوې، ځکه په پښو یو تعداد ملګري روان دي هغه طرف ته. اوس څنګه دی د ملګرو یا د ستاسې د همکارانو صحیح وضعیت څنګه دی؟
ورمو ورځ سهار موږ د سالنګ د سایکار له سیمې څخه د غره پر خوا حرکت وکړ. غر ډېر لوړ و او په غره کې زوزان و، غټې غټې ډبرې وې. بیا وروسته د سالنګ تونل و، هلته سخت یخ و. له هغه خوا څخه چې راووتو بیا تر خنجان ولسوالۍ پورې لاره چې وه ډامبر نه و، هغه شګنه لاره وه. نو تقریبا ټول ملګري ژوبل شوي دي. د هغوی له ډلې څخه شپږ تنه سخت ژوبل و. هغوی مو بیا روغتون ته راورسوله. یوه شپه په روغتون کې بستر و. بس اوس شکر دی ټوله جوړ دي، ټوله روغ دي. هغه دردونه چې موږ د ولس له زاویې څخه ګورو، هغه دردونه چې موږ ځوانان له لاسه په جګړو کې ورکوو، یا هم په هوایي بریدونو کې، یا په چاودنو کې، دا زموږ د پښو درد بیخي ورته هېڅ دی، پر نشتې صاف دی.
فقط غواړم بیخي لنډ راته ووایې، ځکه وخت کم دی، ډېر ثانیو کې. تاسو به بلخ ته ځئ، په بلخ کې به څونه وخت پاتې کیږئ؟ او بل پوښتنه راخم، دغه ستاسو د سفر چې د کومه ځای مو د هلمند مو را شروع کړی دی، تر اوسه څونه وخت تیر شوی دی؟
د مئی پر دیارلسمه نېټه موږ له هلمند څخه حرکت کړی دی. د جون پر اتلسمه نېټه موږ کابل ته رسېدلي یو. او د اګست پر لسمه نېټه موږ له کابل څخه د بلخ په خوا باندې حرکت کړی دی. په لومړیو کې موږ فکر کړی و چې تر بلخ پرې به شاوخوا دوه میاشتې مزل کوو، ځکه چې شاوخوا 500 کیلومتر لار دا هغه موږ ول چې هر ورځ موږ له 500 خطر لاس کیلومتر پر مزل کوو دا چې موږ اوس ډیر مزل کولای شو وړ مرز موږ 30 کیلومتر مزل کړی دی د سالنګ د تونل څخه راځي نو تمه ده چې شاوخوا یو میاشت مده کې موږ تر بلخ پر ورسېږو هدف دا نه چې ژر ورسېږو موږ غواړو چې په لار کې له ولسونو سره پاتې شو له هغوی سره وژغېږو هغوی وژغو هغوی واورو او هغوی ته ووایي چې د افغانانو درد یو دی که راپورته نه شو روانه جګړه به ټول افغانان وځي او له منځه به یوسي.
یو کلمخ کې د برما د راخین یالت څخه د خلکو د وترو یو لوی بهیر پیل شو او د څو میاشتو په موده کې 200,000 روهنګي مسلمانانو ګاونډي هیواد بنگلاديش ته وتښتیدل. دغو خلکو د هغو جنسي تیریو وژنو او د کلیو د سوځولو په اړه کیسې کړي چې د هغې هیواد امنیتي ځواکونو ترسره کړي دي. د امریکا غږ خبریاله ماریا بشیر وایي چې دغه خلک لا هم برما د ځان لپاره خوندي نه ګڼي چې ستانه شي. د جنوبی افریقا حکومت نن د سپین پوستو کروندګرو څخه د کرهنیزو اصلاحاتو لپاره دوی د ځمکو د استملاک په اړه د خپل بد چلند په هکله بښنه وغوښته. د دې خبر نور جزئیات د ګالیا رڼا نورستانۍ په راپور.
د عامه مشورتي پروسې څخه وروسته د کرنیزو محصولاتو ودې لپاره ډېری ځمکې د سپین پوستانو نه تور پوستانو ته وسپارل شوې، خو اکثریت تجارتي فارمونه د اقلیت سپین پوستانو تر ملکیت لاندې دی. د کرنې عمومي مشر مایک ملینګا وایي چې د پیسو پرته د ځمکې د استملاک یا ضبطولو لپاره د وړاندیز شوي اساسي قانون تعدیل د سپین بزګرانو په اړه د دولت برید په توګه غلط تشریح شوی. د لیمپوپو په ولایت کې د سپین پوستو او تور پوستو بزګرانو په غونډه کې روښانه شو چې د ځمکې د اصلاحاتو ډېرې پروژې د سپین پوستو بزګرانو لخوا پر مخ وړل کیږي. ځینې یې لا د مخه خپلې ځمکې تور پوستانو ته ورکړي دي او هغوی ته لارښوونه کوي چې د تجارتي خوړو بشپړ تولیدونکي شي. د کرهنې ډیپارټمنټ مشر ملنګانا وایي دا د افسوس ځای دی چې د افریقي ملي کانګرس په مشرۍ حکومت تر اوسه د سپین پوستو نوښتونه له نظره غورځولي. هغه څرګنده کړه چې د کرنې وزیر سینزینی زوکووانا تر اوسه د دې توان نه دی پیدا کړی چې د سپین پوستو بزګرانو دغه ډار چې ګواکې ځمکې د تور پوستانو لخوا نیول کیږي لرې کړي.
حکومتي چارواکو ولې تر اوسه سپین پوستو کروندګرو سره خبرې نه دي کړي؟ داسې خو نشي کېدی چې د ټوپکو سره لاړ شو او د سپین پوستانو تجارتي ځمکې واخلو.
ملنګانا دا هم وایي چې هغه لس چې ویل کېږي د حکومت لخوا د 109 سپین پوستو ملکیتونه نیول شوي دي غلط تعبیر شوی. هغه وایي 109 سپین پوست کروندګر له حکومت څخه غواړي چې د ځمکې لپاره ډیر پیسې ورکړي، نو ځکه دولت به له محکمې څخه غوښتنه وکړي چې د کروندګرو مناسب نرخ مشخص کړي. ملنګانا ټینګار وکړ چې سپین کروندګر په جنوبي افریقا کې راتلونکی لري.
هغه څوک چې بهر ته ځي مهاجر کیږي، دوی د دې هیواد راتلونکی تباه کوي. تاسو دا هیواد وژنئ، تاسو د دې هیواد اقتصاد وژنئ، تاسو چیرته ژوند کوئ؟ حتی که تاسو بهر ته لاړ شئ او ووایست زه د آسټرالیا اوسیدونکی یم، زه آسټرالیایی یم، خو هغوی پر تاسو اعتماد نه کوي، ځکه کله چې د ملي ګټو خبره رامنځته شي هغوی ته ملي ګټې مهمې وي، نه ستاسو شخصي ګټې.
د کرنې ادارې مشر وایي چې په جنوبي افریقا کې د کرنې راتلونکي د حکومت په تمویل د سپینو او تورو بزګرانو په ګډ کار پورې تړلې ده.
په دې وخت کې چې تاسو د ځمکو د اصلاحاتو لپاره د خپلو پیسو څخه استفاده کوئ او هڅه کوئ چې د ځمکې اصلاحات ترلاسه کړئ، حکومتي پیسې شته او زه هڅه کوم چې یو شراکت پیل کړو.
د دې غونډې په ترڅ کې سپین بزګران له دې عمله هم وژړل چې د بې ځایه شوي سره د تیرو غلطیو د سم کولو ژمنه ورسره وشوه. د دې غونډې یو ګډون کوونکی وویل چې زموږ پلرونه ځمکې غصب کړې وې او که چیرې موږ ته فرصت راکړل شي موږ به یې بیرته ورکړو، خو چې تور بزګران وروزل شي چې څنګه د هیواد لپاره د خوړو تولید وکړي. ګالیا رانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
متخصصانو خبرداري ورکړی که حکومتونه او ټولنې د ایډز مصیبت پای ته رسولو کې خپل ژمنې پوره نه کړي، نو د ایډز د ناروغۍ بیا خپرېدل به ولیدل شي. خبریال کیرول پیرسن په خپل راپور کې وایي دغه ویروس لا تر اوسه خپرېږي او ټولو ته دوامداره ګواښ متوجه دی. په دې اړه به دا راپور په ګډه واورو.
ایډز بڼه په تیرو درو لسیزو کې بدله شوې ده. دا اوس ممکنه ده چې ووایو څوک دغه ناروغي لري او څوک یې نه لري. د دغې ناروغۍ درمل کولو زیات وخت ونیو او هغو خلکو ته چې یو وخت د مرګ د سزا سره مخامخ وو د عادي ګټور ژوند اجازه ورکوي. حتی هغه کسان چې د دغه ویروس د اخیستلو د خطر سره مخامخ وي، نو اوس کولی شي چې د پریپ په نامه درمل ورکولی کیږي چې په دې سره د ایچ آی وی نه خلاصیږي. ډاکټر کریس بیرر روایي دغه وروستي درمل د ایډز په خلاف ډیر مؤثره دي. ډاکټر بیرر خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
It's the most powerful new tool in prevention we've had in a generation of research. And what we're seeing is that if you combine treatment, so people living with the virus getting treated, and then people at risk having access to PrEP.
دا ډیر نوی قوي آله ده او د چړنې په جریان کې مخنیوي لیدلې ده. موږ چې څه وینو هغه دا ده که څوک د ایچ آی وی ویروس ولري او څوک چې د پریپ درملو ته لار ولري، نو واقعا د ایچ آی وی مصیبت کنټرولولی شي. بیا هم تیر کال د ایډز له ناروغۍ نه څه باندې 1 میلیون کسان مړه شوي وو او متخصصان پیشګویي کوي چې د 2030 کال پورې به 80 میلیونه کسان د ایچ آی وی ویروس ولري. علتونه یې څه دي؟ د ایډز د ناروغۍ د څیړنې او علاج لپاره د بودیجې کموالی او هغو خلکو ته د رسیدلو په مخ کې مشکلات چې د خطر سره مخامخ وي. ډاکټر دیبیرا بیرکس نه وایي بله ستونزه د حکومت د علاقې کموالی دی. ډاکټر دیبیرا بیرکس خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
When we talk to ministers of finance, they always say to me, I thought HIV was over because I don't see anybody dying.
کله چې موږ د مالی وزیرانو سره خبرې کوو، دوی تل ماته وایي زه فکر کوم د ایچ آی وی موضوع تیره شوې ده، ځکه زه هیڅوک نه وینم چې مري. د ایډز نوي میکروبونه په کال کې 3.5 میلیونه کمیږي، مګر څه کم 2 میلیونه یې په خپل ځای پاتې دي. جی سټیفن موریسن چې د ستراتیجیکي او بین المللي مطالعاتو په مرکز کې کار کوي وایي په اوس وخت کې 10 میلیونه خلک شته چې د ایچ آی وی په میکروب اخته دي او څوک ورته رسېدی نه شي. هغه کسان چې لواتت کوي، مخدره مواد استعمالوي، جنسي کارکوونکي او د دوی مؤکلین دي. ستیفن موریسن خپل خبر ته دوام ورکوي وایي
Those key populations and young women account for over 50% of new infections and they are really hard to reach.
دغه کسان او ځوان خزه د هغو کسانو 50% جوړوي چې په نوي ویروس اخته کیږي. واقعا دوی ته رسیدل مشکل دي. موریسن بیرکس او بیرر په واشنگتن کې په یو پروګرام کې د ایز ناروغي پای ته در رسولو په مخ کې پرتو ستونزو باندې خبرې وکړې. د جولای په میاشت کې د ایز په باره کې د بین المللي کانفرنس پیغامونه ارزیابي کړل. بیرل ویل خبرداري پوره څرګندو. بیرل بیا وایي
And it is much too early to declare victory and the risks of a resurgent epidemic are real.
کامیابی اعلان ول وخنه د مخه خبره ده او دغه مصیبت د بیا پیدا کېدو خطر واقعي. د روغتیا ملي انسټیټیوټونو د یو پروګرام اعلان کړی دی چې داسې لارې چارې پیدا کړي چې د هغوی د مخې د ایر سره تړلي ټولنیزې ستونزې لرې کړي. روغتیایي ادارو ته معلومات شوي دي چې ډېر نسمن کسان، تورپوستي او هسپانوي ټولنې د ایرس په مکروب اخته دي. دغه اداره وایي په درملو کې د دغه واټن کمول په امریکا کې د ایرس د ناروغۍ پاته په رسولو کې ډېر مهم دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو سم پام وکړئ، یو سپورتي خبر ده.
د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ دریمه شروعیزه لوبه ونشوه. ټاکل شوې وه چې دغه لوبه د جمعې په ورځ شوې وې، خو د ماښام راهیسې د سخت باران له امله لوبه وځنډېدله. په عین وخت کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د اګست په 20مه د ایرلند د ملي لوبډلې په خلاف د 50 اوریزو لوبې کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1296 FM 100.15.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي که پاکستان له امریکا سره د اړیکو ښه کول غواړي، باید چې په افغانستان کې ضرورتونه هم وپیژني. پام وکړئ په دې اړه رپورټ ته چې سید سلیمان شاه تاسو ولولي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ انډیوالي باید د مشترکو ګټو او منافعو په بنیاد باندې ولاړی. شاه محمود قریشی چې یو وخت د پاکستان په خارجه وزارت کې د پیپلز ګوند د حکومت په دوران کې همکار کړی، زیاته کړه که موږ غواړو چې له امریکا سره مو اړیکې پراخه شي او ښي، باید په افغانستان کې د امریکا ضرورتونو ته هم خیال وکړو. شاه محمود قریشی وویل چې واشنگټن هم باید د پاکستان ضرورتونه او ګټې په پام کې ونیسي. قریشی ویل چې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د 2013 میلادي کال د سپتمبر په 15مه اسلام آباد ته سفر کوي، او دغه سفر په دوران کې به دواړه د امریکا او پاکستان د دوه اړخیزو اړیکو په اړه په تفصیل وغږیږي. له بلې خوا د پاکستان د خارجه وزارت یو ویاند د امریکا د خارجه وزارت د ویاندې هیدر ناورت هغه څرګندونې ناسمې بللې دي چې ویلي خارجه وزیر مایک پامپیو د پنجشنبې په ورځ د صدر اعظم عمران خان سره د تلیفوني خبرو په دوران کې د پاکستان په خاوره کې د وسلوالو جنگیالو د موجودیت او د ټیریزم د ختمولو په اړه له هغه سره خبرې کړې وې. عمران خان ته د امریکا د خارجه وزیر مایک پامپیو د مبارکۍ له تلیفون وروسته د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ لفظي شخړه راپورته شوه. د ای پی خبري اژانس د جمعې په ورځ د امریکایي چارواکو له قوله رپورټ ورکړی چې پامپیو د ټیریزم او هغه وسلوالو کسانو په ضد د پاکستان د پوځ او امنیتي قواو د عملیاتو پر اهمیت تاکید کړی چې د امریکایي چارواکو په وینا د پاکستان په خاوره کې دننه فعالیت کوي. په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه وزارت په بیان کې ویل شوي دي چې دغه خبره سمه نه ده او واقعیت نه لري، ځکه چې عمران خان له پامپیو سره په دې اړه نه غږېدلی او واشنگټن باید خپل بیان اصلاح کړي. خو د امریکا د خارجه وزارت ویاندې هیدر ناورت خبریالانو ته وویل چې واشنگټن په خپل اخبار باندې کلک ولاړ دی او څه چې هغې ویلي دي واقعیت لري. په پاکستان کې د بشري حقوقو طرفدارانو د پاکستان د پوځ او امنیتي قواو لخوا د خیبر پختونخوا د شمالي او جنوبي وزیرستان په قبایلي علاقو کې پر مظاهره چیانو باندې د ډزو غندنه کړې ده. په داسې حال کې چې په جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان کې د پاکستان ملکي مامورانو د پوځ له قوله ډیوی رادیو ته وویل چې په دې اړه به تحقیقات وشي، خو پوځ وایي چې دغه ډزې نه دي کړې. د رادیو خبریال وایي چې په جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان کې ولسی مظاهرې دوام لري. د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې پر هغو ښځو مظاهره چیانو باندې ډزې وکړې چې په جنوبي او شمالي وزیرستان کې پر ملکیانو باندې د پاکستاني قواو د ډزو په خلاف او له پښتنو سره د پوځیانو د ظلم او تیری په ضد مظاهره جوړه کړې وه. په کوز دیر کې یو شمېر هغه کسان په کمپونو کې ژوند کوي چې د تیر څو کلونو په دوران کې په جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان کې د پاکستان د نظامي قواو په عملیاتو کې د خپلو کورونو نه تښتېدل شوي دي.
په همدې سره د امریکا غږ آشنا راډیو د لومړنۍ نیم ساعته خبری خپرونې مطالب پای ته ورسېدل، خو نیم ساعت وروسته بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر بیا د الله په امان.
جمهور